واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړئ دې سات خبرونه ته د طالبان حکومت د قران کریم آیاتو او د مسلمانانو د عقایدو اړوند د هند واکمن ګوندی و چارواکي لس پکاوی ډک الفاظ په سخت ټکو غندلی دي د افغانستان په ګډون څو اسلامي هوادونو د اسلام د پیغمبر پاړه د هند واکمن ګوند دوه بخوانی و چارواکو د لنجمنو سرګندونو پر وړاندې سخت برغون شولې لشتر لژا پنځو اسلامي هوادونو د اسلام پیغمبر ته د دوو بخوانی او هندي چارواکو د سپکاوي په جواب کې رسمي خبرګون شولې او د افغانستان او پاکستان چارواکو د غوي سرګندونی په کله کغندلې دي د غلنجمنی سرګندونی د هند صدر اعظم نریندرا مودي د بارتیا جنتا ملت پال غوند ویاندي نوپور شرما په مې میاست کې په یو ټلویزیوني پروګرام کې کړي او بل ویاندي نوین جندال په ټوټه لیکلي د بارتیا جنتا ملت پال غوند دوو چارواکو د خپل سرګندونو لقبله رسمي بخښنه غوښتي هم دغه را زیات غوند د شرما دند زړولي او جندال لکاره لري کړي نموړي غوند په یو بیان کې ویلي چې د ټولو مذهبونو شخصیتونو ته سپکاوی خندي لغه ورسته چې د اوکرين سرتیرو د ختیځ شهر سورو دونسک کې ځنی ماتې وخوړي د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړی چې د روسي د غشتلو ځواکونو په نسبت د دوی د سرتیرو شمیر ډیر کم دی هغه په کیف کې خبرانه ته ویل موږ په دغه مهم شهر کې له هم جګړه جاری ساتلی دا غوښ شمیر ډیر زیات او زور هم دی په داسې حال کې چې د سوروډونسک شار په شاوخوا کې جنگ زور اخیستی د روسي د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف په اروپایي هیوادونو لدې وجه سخت وسوسوي چې دا غال وته کې ته اجازه ورنکړه چې دا غوی د فضائي حرم د لاري سربیا ته بلارسي هغه د ماسکو هغه خبرداري بیا تکرار کړ چې کلوې د زوکرين ته د وجده واټن وشتلو نوري وسلې ورکړي نو د ماسکو د خبرګون سره به مخسي د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وای چې امریکا او متحدین به له اوکرين سره اغیزناکې مرستې رواني ساتي جنرال مارک میلی د اسوسییټډ پریس سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په اوکرين باندې د روسي په يرغل سره هغه وصول کمزور کړي چې ائتلافيانو له دوهم نړیوال جګړې ورسته ټاکلی وو نموړي په دوهم نړیوال جګړې کې په جرمني نازیانو باندې د ائتلاف ځواکونو د يرغل د واتیایم کال په مناسبت خبرې کولې د همدغه ورځې په مناسبت په جوړسیوي پروګرام کې د امریکا، برتانیې، کاناډا او د ځینو نورو هیوادونو یو شمیر متقاعد او مسن سرتیري راټول شوي وو. په داسې حال کې چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د دوشنبه په ورځ خبري پیل کړي چې د 2015 کال اټومي موافقه بیا یا کړي، ځینو اروپایي هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتو داسې توقع لري چې ایران به د سختو نیوکو سره مخ شي. یو پرکلیک چې د امریکا متحده ایالاتو، برتانیې، فرانسې او جرمني لخوا تیار شوی دا څرګندوي چې دغه هیوادونو زغم په ختمېدو دی او ډیپلوماټانو خبرداري ورکړي چې د اټومي موافقې بیا ژغورلو وخت لښ پاتې دی ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې چارواکي به د دوشنبه د ورځې څخه تر جمعې پورې په ویانا کې ملاقاتونه کوي د موافقې د بیا کولو په باب تیر کال د اپریل په میاشت کې په ویانا کې په دې هدف خبري پیل شوې چې د امریکا متحده ایالات بیرته په دغه موافقه کې شامل کړل شي جرمنی، فرانسه، برتانیا، روسیا او چین په مستقیم ډول خو د امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په ویانا کې د ایران سره په مذاکرو کې برخه لري د برتانیې صدر اعظم د دوشنبه په ورځ د پارلمان د غړو د عدم اعتماد یا د نه باور درای څخه پچ شو دغه د محافظه‌کار ګوند د 395 غړو څخه 143 دغه په مخالفت کې رای ورکړه چې دغه وخت لوی ضربه ورکړي دغه د لری کول د پاره د محافظه‌کار ګوند غړو اکثریت یعنی 133 باید داغه په مخالفت کې رای ورکړی وي چې لري کړی د نتیجې پایلې شي چې هغه اوس د 95% غړو ملاتړ لري چې داغه د ګوند په خوانی صدر اعظم تریسا مې څخه هم کم ملاتړ دی په 2013 کال کې د برتانیې صدر اعظم تریسا مې د پارلمان د عدم اعتماد لرای چمنې څخه بریالي وته خو بیا په خوانی صلاحیت تر لاسه نه کړ او بل اخره استعفا ورکړه د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وای چې د یواد په جنوب کې د دوشنبه په ورځ د سوریه دفاع هوایي سیستم د اسرایلو د توغندیو مخه نیولې په پلازمینه د مشکې د اژانس فرانس پرس خبريال وای چې په شپه کې درنه ژغون اوریدلې په سوریه کې د بشري حکومت د څا ډله وای چې 13 میاشت د اسرایلو توغندیو د مشک سره نږدې د سوریه درې افسران وژلې وو د څا ډله وای چې د اسرایلو هوایي بردونو د مشک سره نږدې ایراني مرکزونه او د وسلو ډیپوګان په نشه کړی وو په 2019 کال کې کله چې په سوریه کې کورنۍ جنگ پیل شو اسرایلو په خپل ګوندې هواد سلګونه هوایي بردونه کړی او ملګرو ملتونو پرون د شنبه پر ورځ خبرداري ورکړی چې په سومالی کې د کاغتې د مخنیوي لپاره د وخت سره مقابله ده. په دغه هیواد کې شاوخوا 2 لک کسان د وچکالۍ له وجې لوږې ته نږدې سوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارو نوې ارزونه ښیي چې شاوخوا 1.1 میلیون کسان چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي له مخې له لوږې سره مخ وو، خو 2.25 لک کسان ډېر سخت اغېزمن سوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. د افریقا د لویې وچې په دغه سیمه کې د بارانونو څلور موسمونه وچ تیر سول او داسې توقع ده چې پنځم موسم کې به هم بارانونه ونه وریږي چې په تیرو 40 کلونو کې د سختې وچکالۍ سبب سوی او دغه راز د لوږې بحران تر کینیا، ایتوپیا او سومالیا پورې پراخ سوی. خو په سومالیا کې د مرستې اړتیا ډېره زیاته ده. د مرستې سازمانونو پریکړه کړې چې څومره منابع چې لري دغه هیواد ته بې واستوي چې د 2010 کال وچکالۍ بیا تکرار نه سي. هغه وخت 2.6 لک کسان مړ سوي وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې لا د بیزو د تناکو د تشخیص کیتونه نسته، خو د روغتیا نړیوالې ادارې څخه یې د دغې ناروغۍ د تشخیص د کیتونو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دا وزارت وایي په وروستیو اونیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د دغې ناروغۍ څو مشکوکې پېښې ثبت کړې دي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل څخه رپورټ راستولی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیزو د تناکې د ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د دغې ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د طالبانو د اسلامي عمارت د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر وایي چې په دې وروستۍ اونیو کې په کابل، میدان وردګ، ننګرهار، نیمروز او هرات ولایتونو کې یو شمېر پیښې ثبت شوې چې دغو ثبت شوو پیښو لابراتواري معنی د تناکو د ناروغۍ مختلف ډولونه ښیي. ښاغلی حجیر وویل لومړنی تشخیص دا خوده چې په ځینو پیښو کې سمال پاک ناروغي وجود لري، په ځینو کې چکن پاک او په ځینو نورو کې د تناکو بل ناروغي وجود لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په افغانستان کې د بیزو د تناکې د ناروغۍ پیښې نه دي تایید شوي. د عامې روغتیا وزارت د ویاند معلوماتو له مخې کسان افغانستان کې د بیزو د تناکې د ناروغۍ تشخیص ماشینونه شته، خو د دغې ناروغۍ د تشخیص کیتونه نشته. ډاکټر حجیر وویل فعلاً د پی سي آر ماشینونه چې د کورونا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال د عامې روغتیا وزارت ته ورکړل شوي، د بیزو د تناکې د ناروغۍ د کیتونو د تشخیص د برابرولو په صورت کې دا ناروغي هم تشخیصولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ډبلیو ایچ او څخه د دغو کیتونو د برابرولو غوښتنه کړې چې ممکن په نږدې راتلونکي کې دا کیتونه موږ ته برابر شي. د بیزو د تناکې ناروغي چې یوه نادره ناروغي ده، تناکو د عامې ناروغۍ په نسبت ډېره شدیده نه ده، خو د نورو علایمو تر څنګ د خپرېدونکي خارښت، تبي او درد لامل کیږي. دغه ناروغي چې تر ډېره په مرکزي او غربي افریقا پورې محدوده ده، د مۍ میاشتې راهیسې یې بلګې په اروپا کې هم لیدل شوي او د هغې راوروسته دغو هیوادو شمېر زیات شوی چې دا ناروغي پکې لیدل شوې ده. د ساري ناروغۍ یو متخصص ډاکټر سلطان محمود صدی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په ګاونډي هیواد ایران کې د دې ناروغۍ د پیښو ثبت وروسته په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمالات ډېر زیات
قسمه کې د جریان هستیم. روزانه چندین هزار مهاجر.
ډاکټر صدی وویل لکه چې خبري است هر ورځ 3000 مهاجرین ایران ته ځي او یا د ایران څخه بیرته وطن ته راځي چې کولی شي افغانستان ته هم د بیزو د تناکې ناروغي انتقال کړي. په لن افغانستان کې د ناروغۍ د تشخیص امکانات شته. د همدې له امله د عامې روغتیا وزارت د اعلان نه کړی چې دلته یې پیښې شته او که نه. ډاکټر صدی د دې ناروغۍ د وقایې په اړه وویل چې د دې ناروغۍ وقایه د کورونا وایرس د ناروغۍ پرتله ډېره ساده او اسانه ده او د کورونا په ډول نشي کېدی چې دا ناروغي په پراخه کچه خپره شي. په دې شرط چې په موقع مخه ونیول شي.
تماس مستقیم اگر با مریضی کسی
ډاکټر صدی ویل که څوک په دې ناروغۍ د اخته ناروغ سره مستقیم اړیکې ونه لري، د ناروغۍ د انتقال احتمال ډېر کم دی.
خیلی کم است.
د روغتیا نړیوالې ادارې یک شنبه په ورځ ویل چې د نړۍ په ویش هیوادو کې د بیزو د تناکې د ناروغۍ اوس واقعیا پیښې تر اوسه ثبت شوې دي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ یا یوناما مشرې ډیبرا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د اقتصادي وضعیت او تعلیم په ګډون په یو شمیر مهمو مواردو بحث کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن لاینز په دې خبرو کې قزاقستان ته د خپل وروستي سفر په جزئیاتو هم له ښاغلي متقی سره خبرې کړې دي.
د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ یا یوناما د مشري ډوبرا لاینز ترمنځ د یک شنبه په ورځ په دې خبرو کې په سیمه ییزه همکاري د اقتصادي وضعیت، بانکي او خصوصي سکتور، نړیوالو مرستو، د نجونو د تعلیم او د ترهګرۍ ضد ژمنو په اړه خبرې اترې شوې دي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې میرمن لاینز قزاقستان ته هم په خپل وروستي سفر بحث وکړ او زیاته کړې چې یوناما او امریکا په افغانستان کې کمزوري بانکي سکتور نه غواړي او شته مشکلات به د خبرو لالارې هوار شي.
در این دیدار تعداد از موضوعات کلیدی از جمله وضعیت اقتصادی، توسعه بانکی و سکتور خصوصی و کمک ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خود اقتصادی چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان اقتصادی وضعیت کړکېچن بولی او وایي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو د ناڅرګندو اړیکو له امله په ښارونو کې تر 80% او په کلیوالو سیمو کې کابو 80% خلک له فقر او وزګارۍ سره مخ شوي دي.
همدا ډول هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې له خوا نه چې افغانستان سره کېږي د دغو مرستو په ویش او په شفافیت کې هم خورا زیاتې پوښتنې موجودې دي. د ژمی د موسم پر رسیدو سره به دا ناورین خپل لمنه نوره هم پراخه کړي او دا به یو ستر تهدید او ګواښ د طالبانو لپاره هم د ټولنیز کړکېچ له اړخه رامنځته کړي او که دا وضعیت کې نړیواله ټولنه هم همدا اوسنی سیاست تعقیب کړي دا به د نړیوالې ټولنې په ګټه هم تمام نشي.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو چارواکي له طالب مشرانو سره ګوري او د نجونو د تعلیم په مسله ټینګار کوي، خو د شاوخوا نهو میاشو په تیریدو سره د افغانستان په اکثریت برخو کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بندې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان د یک شنبه په ورځ امریکا غږ سره په خبرو کې هغه مکتوب جالي وباله چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خپور شوی دی، خو په ورته وخت کې د طالبانو دینو نورو سرچینو بیا امریکا غږ ته ویلي دي چې د طالبانو قاضي القضات په مشرۍ اته کسیزې کمیټې د نجونو د ښوونځیو په اړه مثبت نظر درلودلی دی. دغه سرچینې ویلي دي چې یادې کمیټې په دې اړه خپل نظر کندهار کې د طالبانو مشر ته استولې څو وروستۍ پریکړه وکړي.
موجود دي چې مسئولین وادي ورکی چار سزر به دا مکتبونه پرانستل شي، اما نن سبا کوي او متاسفانه وخت ځای کیږي. یو کال د تعلیمي ډیر عمر دی، موږ یو خونه د کادرونو د نشټوالي سره مخامخ، موږ خپل ډیر مسلکي هیوادوال د لاسه ورکړل چې هغه لاړل سفر یې وکړو، د بل خوانه موږ راتلونکي کې هم نه غواړو چې مسلکي یا تحصیل کړي یا ځوانانو لرو، خصوصا نجونې چې ډېر یو ضرورت دی او د دې شرعي او دینی حق دی چې باید تحصیل وکړي.
نړیوالې ټولنې تر دې دمه د طالبانو حکومت چې د 2018 کال د اګست په 15مه په کابل کې واکمن شوی په رسمیت نه دی پیژندلی او د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو حقونو ته د دغه ډلې نه درناوی یو علت ګڼل کیږي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سوابو اووش پیتا شانل که او ریده لیشه. لمالتیامو ده تل پشان منه نه.
در نوریدن که پا طول نری که انفلانسون پا داسی وقت که مخ پزیتی دو دی چه هیوادون ایله ده کرونا و باسخه ده و طلو پا حال که ده. پا امریکا که پا جمهور رئیس جو بایدن هم فشار پزیتی دو دی چه ده خوراک موادو کرایه او تیلو ده قیمتونو لوریدو پا اره وضاحت ورکده. پا مکری پا دی اره رپورت.
اوس چې امریکا د کورونا وبا څخه درغېدو په حال کې ده، دوه سخت اقتصادي واقعیتونه په یو وخت کې رامنځته شوي. یو، خلکو ته کار پیدا کیږي، بل د کار مزد هم لوړ شوی. خود تیر یو کال رئیس د اجناسو بای هم لوړ شوی، په ځانګړې توګه د تیلو بای. د انفلاسیون ستونزه د جمهور رئیس جو بایدن د پام وړ موضوع ده، ځکه هغه په همدې کال کې د منځمهاله ټاکنو سره مخامخ دی. د ای بی سی نیوز او د اپسوس په نوم باندې د بازار موندنې یو څېړنیز مرکز د یک شنبه په ورځ یو نظر سنجونه خبره کړه. په دې سروې کې 28% نظر ورکوونکو د انفلاسیون په کنټرول کې د بایدن هڅې تایید کړې دي. بایدن ویل هغه به د مرکزی بانک په چارو کې مداخله ونه کړي. مرکزی بانک په دې وروستیو میاشتو کې مالیاتي سیاست سخت کړی دی. بایدن ویل هغه به داسې یوه نوې هڅه پیل کړي چې د انرژي او رهایشي اړتیاو بیې کمې کړي. متخصصین وایي د بایدن حکومت باید د انفلاسیون کچه کمه کړي، خو داسې څه ونه کړي چې اقتصادي وضعیت بالکل رکود وکړي. د امریکا د ترانسپورت وزیر پیت بیټیګیټ وایي غښتلی اقتصادي وده به وشي.
کوم اقدامات چې موږ پیل کړي راتلونکي ته پکې داسې تدابیر نیول شوي چې تاسو به دا ډول چټکه د پام وړ او تر ډېره په پراخه کچه اقتصادي وده پخوا نه وي لیدلې، کومه چې موږ تیر کال لرله. خو لا هم د غښتلې اقتصادي ودې تمه لرو، په همدې بڼه هڅو ته دوام ورکوو.
د تیلو بیې د پام وړ لوړې شوې. د تیر کال په پرتله سږ کال نرخونه ډیر لوړ شو، او په ځانګړي ډول په اوکرين کې د جګړې په جریان کې بیې نور هم لوړې شوې. په دې موده کې د روسي تولیداتي کچه د لویدیز د بندیزونو لامل ټیټه شوه. جمهوریت غوښتونکو وی بایدن د انفلاسیون د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
Biden's a rich kid.
Biden لوښ ته مندې هغه په دینه پوهیږي چې د انفلاسیون سره څه وکړي. هغه د انفلاسیون د مخنیوي هیڅ پلان نه لري. هغه د خپل لاسه رامنځته شوی انفلاسیون ملامتي د پوتین په شمول په نورو اچوي.
تیرونی د بایدن حکومت د تیلو تولیدونکو هیوادونو د یوې مهمه ډیپلوماټیکې پریکړې ستاینه وکړه چې پر راتلونکو دوه میاشتو کې به د خامو تیلو ارزښت زیات کړي.
اتصال زمونږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ایزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوو. ملګری ملتونو اټکل کړی چې اوکراین اوس په نړۍ کې یو د هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر ماینونه لري. په هغو سیمو کې چې نور د روسیې د ولکې لاندې نه دي، تخنیکي کارپوهان د ورځې په سلګونو ماینونه پاکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د یوکرين مایک پاکون کې میخایلو الف په هغه سیمو کې د روسي ماينونو پاکوي چې یوکرين د هواد په شمالي برخه کې برتنی ولیدي. هغه وایي چې دومره ماينونه یې مخکې نه دي لیدلي.
موږ له مخه د یو وزرونه ډیر چاودونکو توکي پاکري دي. اوس مهال موږ په کلیو کې ماينونه پاکوي چې د روسي په اشغال کړي چې خلک په خوندي توګه خپل کورونه ته لاړ شي.
هغه او د هغه ټیم د سهار نتر ماخام په اونۍ کې وګرځي کار کوي. د هغه روزل شوی سپه هم د هغه سره د ماينونو په موندلو کې مرسته کوي. د هغه سپه اوس یو نړیوال ستورې دی او د یوکرين ولسمشر زيلنسکي نه جایزه هم ترلاسه کړې ده.
کله چې کاشکون کې اله چالانه شي دا یو ټاکلی سیګنال راپورته کوي. سپی په دې تمرکز کوي کله چې سیګنال زیاتېږي دغه په غور سره اوري، او کله چې کاشکون کې اله ورستای سیګنال ورکوي سپی بیا په کیندلو باندې پیل کوي.
الیف او د هغه ټیم عملیاتي ماين پاکونه کوي. دوی د ځای اوسیدونکو د شاوریدونکو توکو رپورټونو ته ځواب وایي. بل پړاو بشر دوستانه ماين پاکی ده چې هدف یې د سیمې د خوندیتوب تضمین دی.
دا د ماین پاکۍ خورا اوږد ډول دی. د بشر دوستانه ماین پاکۍ هدف د ځمکه بیرته د هغه مالک ته سپارل دي.
د اوکرين د ماین پاکولو ټولنې سره سره په سیمه کې اوسو نوري ډلې هم فعالیتونه ترسره کوي.
حالو
لاره مخه په اوکراین کې د مونږ 410 کسان په کار ګمارلي. مونږ د 2014 کال راهیسې هلته کار کوو. نو زه خپل پروګرام ته وګورم چې مونږ د اوسنۍ شخړې لپاره څه ډول کار کولای شو. نو مونږ یوازې په دونباس کې کار کاوه او اوس په ټول هیواد کې کار کولو ته حرکت کوو.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت اټکل کوي چې دوه برابر خوره به د ماين پاکونی عملیاتو ته ضرورت ولري او دا چې د جګړې د ختمېدو وروسته د اوکراین په بشپړ ډول د ماينونو نه پاکول بل سيزي وخت ونيسي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډیر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د منلو په بدل کې د ترکیې چارواکو غوښتنه کړې چې ستاکولم باید هغه ژورنالیستان، سیاستوال او فعالان چې د هغوی په قول د کوردي ترورستانو ملاتړ کوي دوی ته وسپارل سي او یادې سانسور کړل سي. په دې کسانو کې یو هم امینه کاکا لاون میږي او هغه د سویډن د پارلمان غړی ده. د امریکا ژغ خبریال په دې اړه رپورټ رالېږلی چې پښتو ژباړه یې تاسو ته دراوړو.
څو اونۍ شوي چې سویډن او فنلند د می په 13مه د ناټو په سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې، خو ترکیې د هغوی د غړیتوب مخنیوی جاري ساتلی او وایي چې د نورو مسایلو نه علاوه دغه هیوادونه د کوردي ډلې او افراد تور لست کې شامل کی. د هغوی تر ټولو عمده اهداف د سویډن د پارلمان غړی ده. هغه ایرانی ول اصله کوردی ده. د سویډن د پارلمان غړی امینه کاکالاوا امریکا غږ ته وویل
لومړی هغوی غوښتل چې زه دوی ته وسپارل سم، خو وروسته ورته معلومه سوه چې زه په اصل کې د یو بل هیواد یعنی ایرانی ول اصله کوردی یم. زه د ترکیه تابعیت نه لرم او په عین حال کې زه د اروپایي هیواد د پارلمان غړی هم یم، نو د دې لپاره دا دوی ته ممکنه نه و. اردوغان اوس وایي تر څو چې زه د پارلمان غړی یم هغه به سویډن ته اجازه ورنه کړي چې د ناتو سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سویډن د ترورستانو د خوښې ځای بللې دی.
We asked for 30 terrorists to be extradited but they said they
wouldn't. سویډن د دیشتو ترستانو د استلو وخت نه کړ، خو سویډن وایي چې دوی دغه کار نه کوي. نو موږ څنګه وکړو چې دوی موږ ته ترستان په لاس نه راکړي او نه غواړي چې دوی د ناتو د سازمان غړي شي؟ ناتو یو امنیتي سازمان دی، یو امنیتي اداره ده. نو د دې لپاره موږ نه غواړو چې دغه ادارې امنیت ته ضرر ورسوي.
په ترکیه کې د بشري حقوقو په وضعیت او د سوریې د کوردانو په مسلې د اختلاف له وجې د لویدیز او ترکیه ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2022 کال پر راپور کې راغلي چې لزګونه کوردي سیاستمداران د تروریزم په تور بندیان شوي، کته هم هغوی قانوني ډول د تشدد نه پرته خپل سیاسي فعالیتونه کول. د سویډن د پارلمان غړی امریکا غږ سره په خبرو کې وویل هغه په دې خاطر هدف ګرځول شوی چې د دیموکراتیک ولسی ګوند یا ایچ ڈی پی په حق کې خبرې کوي. هغه زیاته کړه
دا لدی وجه ده چې ما د کوردانو په مسالې او په خاصه د ترکیه د کوردستان د سیمې ایچ ڈی پی په اړه ډیره خبرې کړې او د ترکیه په کوردستان سیمه او په درسته ترکیه کې د دغه ګوند 15,000 تنه په بندیخانو کې دي او په هغوی کې شاروالان او نور چارواکي هم شامل دي.
د سویډن او د فنلند چارواکي وایي چې دوی به د ترکیه سره خبرې جاري ساتي او د امریکا متحده ایالاتو هم ویلي دي چې دوی به په دې خبرو کې برخه واخلي، خو تر اوسه لا نه ده څرګنده چې څنګه به ناتو سازمان نور غړي د ترکیه سره دغه مسله مطرح کړي. ترکیه په ناتو سازمان کې د ویټو حق لري او د سویډن او فنلند د غړیتوب مخه نیولې شي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ایتوپیا کې په ملیونو خلک د جنجال د مستقیمې نتیجې په حیث د خوړو د جدي ناخوندیتوب او بې ساري لوګ سره مخامخ دي. حتی د سولې په وخت کې د درې کلنې وچکالۍ او ناکافي فصلونو په علت به خلک په سختو متاثر شوو سیمو کې د خوړو مرستو ته ضرورت ولري، لیکن د فدرالي او سیمه ایزه قوا و د تګري د خلکو د ازادۍ جبهې یا ټي پي ایل ایف ترمن جنگ له پخوانه خراب شرایط په بشری فاجعه باندې بدل کړل. د ملګرو ملتونو په قول د تیګری د 5.5 میلیون خلکو څخه باندې 90% د خوړو خورا ډیر مرستې ته ضرورت لري. همدا علت چې امریکا تشویق شول چې د ایتوپیا حکومت او په تیګری او افار کې سمایزو چارواکو په دې وروستیو هفتو کې اقدامات وکړل چې د جنگ پای ته رسولو د بنسټ ډبره کې دي او هغه ټولونو ته چې جنگ قربانې تاثیر کړی د خواړه ورسول شي چې ډیر سخت ضرورت ورته لري. د مثال په ډول د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد اسراری حالات ختم کړ، ځینې سیاسي بندیان یې خوشې کړل او د تیګری د چارواکو سره موازی د دشمنی پای ته رسول اعلان کړل. په عین حال کې تیګری قواو له افار نه خپل اکثر قواو وستل او په خپل هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د دغه جنجال د سولې حل په باره کې کړی ده. سره له دې د بهرنیو چارو وزیر انټونیا بلینکن په جنگ کې شامل خوونه وغوښتل چې دغه کوښښونه چټک کړي، ملاتړ وکړي او پراختیا ورکړي چې د دې ډاډ ورکړي. لکه څنګه چې جمهور رئیس بایدن ویل، ټول هغه ایتوپیان چې دغه جنگ ورباندې تاثیر کړي د سمدستي دوامدار بیل خنډ بشري لاسرسي ولري. د زیاته کړه چې موږ اوس د دواړو خواونه غواړو چې له فرصت نه کار واخلي، د ضروري امنیتي بندوبست په شمول اوربند ته پرمختګ ورکړي چې خبرې پر روان دي او په یو عاجل احساس باندې په تیګری کې د ضروري خدماتو د بیا فعال کولو لپاره غوښتنه کوي. امریکا چمتو ده چې د ژوند ژغورل په دغه کوشش کې مرستې ته دوام ورکړي او د یوې متحدې سوکالې او خپلواکې ایتوپیا ژمنه کړې ده او د داسې جامع سیاسي پروسې ملاتړ کوي چې د هیواد اختلافات له منځه یوسي او د ټولو ایتوپیانو لپاره سوله او امنیت برابر کړي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.